السلام علیکم. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار تایید کړ چې د طالبانو ځینی مشران په پاکستان کې دي او هلته تدوی کیږي.
We have some influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical facilities. Their families are here.
په دې خبري سات کې پر دې موضوع بحث کوو او تاسو اوریدونکو نظرونه خبرو. دا هم اوري چې د افغانستان د جنوب لویدیزو او مرکزی ولایتونو ځینی چارواکي په خپل سیمو کې د بهرنوی جنگیالیو پر پراخ حضور اندیشنه لري. دا خبري سات تر 15 بجو دوام کوي. نور مطالب روست معرفي کیږي. اسناد سروان چې د نړۍ خبرونه تر دې شپې تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی. سروان صاحب، د نړۍ په خبرونو کې تر دې غړای مهم څه دي؟
د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو دا ده چې د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتو په هلو ځلو کې تر اوسه پورې داسې ښکاري چې ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن مخکې وي. د ترکمنستان دولتي تلویزیون وایي چې ولسمشر قربان قلی بردی محمد اوف د دغه هیواد د ملي امنیت نوی رئیس ټاکلی دی.
د دې خبرونو تفصیل په څو شیبو کې. خو اوس له ناجی ساپی نه د افغانستان خبرونه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رايي د جلال آباد ښار په ډلیزه حمله کې 15 حمله کوونکي وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون 14 ملکی وګړي ټپیان دي. د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند یو هوټل ته نږدې د اور لګیدو له امله خلکو ته مالی زیانونه وختي او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د انتاناتو د انتقال د مخنیوي په هدف د درملنې نوې لارې چارې عملي کوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار ډلیزه حمله د 15 حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسیده. د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد وایي چې په دې پیښه کې 14 ملکی وګړي او دوه پولیس ټپیان شوي دي. دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې لومړی یو انتحاري حمله کوونکی هند قونسنګری ته نږدې خپل د چاودیدونکو توکو ډک موټر ته چاودنه ورکړه او ورپسې 15 نورو حمله کوونکو له افغان امنیتي ځواکونو سره نښته پیل کړه. دا په داسې حال کې ده چې د هند بهرنیو چارو وزارت یو ویان په نوې ډیلی کې ویلي چې د دې حملې هدف په جلال آباد ښار کې د هند قونسنګری واخو د دوی کارکوونکو ته پکې زیان نه دی اوخته. د بغلان والی وای چې په دندغوري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال د دې ولایت سوکلي د وسلوالو مخالفانو څخه پک شوې دي. عبدالستار بارز نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دغه عملیاتو پر مهال 22 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند یو هوټل ته نږدې د اور لګیدو له امله خلکو ته مالی زیانونه وختي دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې په دې پیښه کې یو شمېر دوکانونه سوځېدلې خو چا ته د سر زیان نه دی وخته. تر اوسه د دې اور لګیدنې علت نه دی معلوم خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې ممکن دا پیښه د برېښنا د شارټې له وجې رامنځته شوې وي. او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د انتاناتو د انتقال لامل هر کال 26% ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه وزارت مرستیال احمد جان نیم نن خبرلانو ته وویل چې دغه وزارت د انتاناتو د انتقال د مخنیوي په هدف د درملنې نوې لارې چارې عملي کوي. ښاغلی نیم وویل چې دغه پروګرام به لومړی د هیواد په لسو ولایتونو کې عملي شي او ټاکل شوی چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به په ټول هیواد کې تطبیق شي. دا د افغانستان اړوند مهم خبر نا بهرنی خبرونه ل اسمت ساروان څخه وري.
د امریکا د جمهوریت غشتونکو په منځ کې ډونالد ټرمپ او د دیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه‌شنبه د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. د سی ان ان، فاکس نیوز او نورو تلویزیونی چینلونو د ابتدایي شمیرونو له مخې ټرمپ او کلینټن دواړه د امریکا د متحده ایالاتونو د 12 ایالاتونو په منځ کې په 2 ایالاتونو کې بریالي شوي دي. د جمهوریت غشتونکو کاندید ټرمپ الاباما، جورجیا، ماساچوست، ویرجینیا، کانساس، ورمونت او تنسی کې مخکې دي. د دیموکرات ګوند لپاره کاندیدا میرمن کلینټن په الاباما، جورجیا، تنسی، ټکساس، ارکانساس، ماساچوست او ویرجینیا کې وړاندې ده. که هر کاندید په خپل ګوند کې مخکښ شو، د خپل ګوند له لوري به د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندید شي. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پودر پر صادرولو تورن کړ. ویل شوي چې له دغو پودرو څخه د توغندو د جوړولو په شمول په فضایي او اتومي ټکنالوژیو کې کار اخیستل کیږي. د امریکا د عدلي وزارت د پولادو د نړیوال شرکت ال ال سی پر رئیس څلور څلوېښت کلن ایډوارد کویم کو دا تور پوری کړ. د تور د ثابتېدو په صورت کې نوموړی تر شل کاله حبس او $1,000,000 پورې جریمه کېدی شي. د امریکا د قوانینو پر اساس د متحدو ایالتونو د خزانې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د ادارې له جوازه پرته ایران ته د داسې پوډرو صادرول غیر قانوني دي. د اروپای اتحادیې رئیس ډونالډ توسک نن د بالکان د هیوادونو پلازمینو ته لاړ چې د هغو بندیزونو او قیوداتو په اړه خبرې وکړي چې دغو هیوادونو په خپلو پولو کې پر پناه غوښتونکو لګولي دي. توسک د کرویشیا مرکز زاګرب او د مقدونیا مرکز سکوپی ته تللی چې مشرانو یې په وروستیو کې اعلان وکاوه د بالکان د هغې لارې چې له منځني ختیځ څخه پناه غوښتونکي پرې شمالي اروپا ته ځي د بندولو لپاره لا سخت اقدامات کوي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک د سه شنبه په ورځ د اوتریش له صدر اعظم ویرنر فیمن سره په یو غونډه کې وویل:
I know that restoring effective controls.
پوهیږم چې د پولو د کنټرول اغیزمن کنټرول آسانه پریکړه نه ده، خو حقیقت دا ده چې متبادل نشته. زه یوازې هیله کولی شم چې دا سخت حقیقت به بالاخره په ټول اروپا کې درک شي. موږ باید په میز په دې اړه خبرې وکړو چې د اتویش غړیو هیوادونو په منځ کې هیڅ یو باید استثنا ونه ګرځول شي، ګنې اعتماد نور هم له منځه ځي. د مقدونیا او د بالکان د نورو هیوادونو او همداراز اوتریش له لوري پر پولو بندیزونه د اروپایي اتحادیې له پالیسۍ او سپارښتنو سره په ټکر کې دي. هغې ازبک ښځې چې د مسکو د میترو سټیشن مخې ته یې د ماشوم پریکړی سر په لاس کې و، نن وویل چې خدای پاک ورته امر کړی و چې دا وحشتناک کار وکړي. ګلچهرې بابا کولووا دا خبره نن د مسکو یوې محکمې ته د تګ په لاره کې خبریالانو ته وکړه. دې دا هم وویل چې د څلور کلن روسي ماشوم د وژلو په جرم اعتراف کوي. دې ښځې د معاش په وړاندې د ماشوم ساتنه کوله. د ترکمنستان دولتي تلویزیون نن وویل چې ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د ملي امنیت نوی مشر ټاکلی دی. په راپور کې ویل شوی چې د ملي امنیت د وزیر ګوچ ګلدی خدای بردیف روغتیایي وضع ښه نه وه، ځکه یې استعفا کړې او د هغه پر ځای دوران ګلدی بیرم اوف ټاکل شوی دی. بیرم اوف پخوا د ترکمنستان د ګمرکي خدماتو رئیس و. او امریکایي او روسي فضانوردان سکات کیلی او میخائیل کورنینکو په فضا کې له شاوخوا یو کال وخت تیرولو وروسته نن مځکې ته راوګرځېدل. دوی چې فضایي سفینه روسي فضانورد سرګی والکوف چلوله د قزاقستان پر یو بچاو کنګل دشته په پراشوت کې کښته شول. دوی دواړه تر مځکې 15,440 ځلی راوګرځېدل او په فضا کې د 340 ورځې استوګنې په موده کې 143 میلیون مایل سفر کړی دی. امریکایي فضانورد د دې لپاره فضا ته استول شوی چې د اوږدې مودې لپاره په فضا کې له پاتې کېدو سره د انسان عکس العمل معلوم کړي. دوی د دې لپاره د اوږدې مودې په مخه په فضا کې د انسان د عکس العمل د معلومولو هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې مریخ ته د انسان د لیږلو ماموریت ته تیاری ونیسي. تر اوسه پورې په فضا کې تر ټولو زیات وخت یو روسی فضاناورد تیر کړی دی. دغه روسی په فضا کې 438 ورځې تیر کړی دی. د هوا حال سباون کاکړ وړاندې کوي.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه درې، کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 6 ټیټه 11، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 9، جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 14، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 8، او په غزنی کې هم اسمان وریځ دی د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 3.
تصویر ازادي رادیو خبری ساعت هوري. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار تایید کړی چې د طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې دي.
وی هاف سم انفلوئنس ان دم بیکاز دیر لیدرشپ از ان پاکستان اند دی ګټ سم میډیکل فسیلټیز دیر فاملیز ار هیر.
د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته ستنې سوي کورنۍ له حکومت څخه خپلې غوښتنې مطرح کوي.
اوس خو زیات بالکل ښه دی، موږ په خپل زور باندې ولای، خو دا خپل زور به موږ سره څوک پوري؟ باید چې حکومت موږ له دې خلکو له هر شي غم وکړه.
د هلمند د سنگین ولسوالۍ د لارې خوندي کولو لپاره پوځي عملیات روان دي، خو سرتیری وایي چې ماینونو یې مخه نیولې ده.
وایي راورسېږي موږ دلته امنیت ونیول سي چې موږ دلته قطع شو ماینپالي کوو ماینونه هغه خونسا کوو.
د جنگ جګړو ترڅنګ د سولې پر هڅو د اوریدونکو نظرونه خبرو.
کومې د سولې خبرې چې روانې دي هغه به سخته سره ورسېږي چې حکومت څه توکي شي او یو څه طالبان پر خپل شي توکي شي.
د افغانستان د جنوب لویدیځو او مرکزی ولایتونو چارواکي په خپلو سیمو کې د بهرنیو جنگیالیو پر پراخ حضور اندیښنه لري.
امارت اسلامي په نامه باندې راغلي د طالبانو سره یو ځای دوی دوی تر اوسه پورې داسې مستقل اعلان نه دی کړی چې موږ داعش یو یا د داعش په عراق کې پورته کړي.
د افغانستان او روسیې ګډ اقتصادي کمیسون خپله درېیمه رسمي غونډه نن په کابل کې وکړه. د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن وصیت خپور سوی چې پکښې ویلي په همدې خبري ساعت کې درته وایو. تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو. د پاکستان د صدر اعظم لوړپوړي سلاکار سرتاج عزیز د اول وار لپاره ومنله چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ځکه لري چې یو شمیر مشران په پاکستان کې ووسی. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړې. هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړه. ویل چې دا خبرې به په راتلونکو څو ورځو کې په اسلام آباد کې ترسره سي. د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار احمد شاه نور تفصیل وړاندې کوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوې کاروي او کورنۍ یې میشته دي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي، خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل:
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ could take place between
hila la ruch paratlon ko lasu 15 urazu ki bad afghan taliban aw afghan hukumat tarmanz nastawsi ta prosa ba der asan nawi kho ka dwa shan pa bariali to par makhlarsi nawi be tawafuq name ta darasido moqista lumrai da chik halat hamda ga sifat si aw taliban norim za ki wana nisi aw do hamda چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني. نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم شرط. سرتاج عزیز زیاته کړي چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیرو اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلې. نوموړي دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دي. په دې مذاکرات کې امریکا له پاکستان غوښتي چې خپل اټومي وسلې د خوندي او کمی کړي او پر خپل خاور د سخدري زوسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي.
ومردل چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې میشتي او هلته له صحي خدماتو استفاده کوي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې. تر دې مخکې افغان چارواکو په وار وار تور لګوه چې د وسلوالو طالبانو مشران په پاکستان کې دي او له هغه ځایه په افغانستان کې ځینې بریدونه تنظیموي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل:
We have some influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical facilities.
دوی موږ پر طالبانو ځکه نفوذ لرو چې دوی مشران په پاکستان کې دي او دوی له ځینو روغتیایي اسانتیاو برخمن دي او کورنۍ هم هلته دي. په دې ترتیب موږ کولای شو له دغو مشرانو کار واخلو، پر هغوی فشار راولو چې د خبرو میز ته کښېني. خو موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له دوی سره خبرې اترې نسو کولای، ځکه موږ هغه څه چې د افغانستان حکومت دوی ته وړاندیز کوي نسو کولای هغوی ته وړاندې کړو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وو. د ویل چې ځینې طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي، خو د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ نه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په څو ورځو کې د سولې مخامخ خبرې پیل سي. خبریال او د طالبانو د چارو شنونکی سمیع یوسفزی چې د وسلوالو طالبانو په باب یې زیات راپورونه خپره کړي او لیکنې کړي وایي چې غوره ده د سولې خبرې په پاکستان کې وسی. یوسفزی دا خبره پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه.
زه دا نه وایم چې طالبان باندې پاکستان روابطې له پاکستان سره نه لري یا په پاکستان کې نه اوسېږي، خو هغه د کنټرول یا د نفوذ هغه مقدار یا کوم چې افغانان افغان حکومت اندازه کوي د هغه نه ډېر کم ده په طالب باندې. اوس په پاکستان په دې ډار کې ده که دغه افغان طالبان د پاکستان له وزي او د پاکستان له فشار وزي او د پاکستان له دایرې نه وزي نو بیا نور هم خطرناک کیږي هم د پاکستان لپاره او هم ممکن امریکا او چین دا فکر کوي چې یو څه فشار داسې یو خلک په کار دي چې هغه په طالبانو باندې نفوذ ولري تر څو د مذاکراتو طرف ته راولي که بېخي د یو سهرایي قوت چې هېڅوک ورباندې نفوذ ونه لري نو دا بیا نور هم خطرناک کیږي.
دا وسلوالو طالبانو د چارو شینونکو یو خبریال سمی یوسف زای وو. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې آیا پاکستان رښتیا هم پر وسلوالو طالبانو کنټرول لري؟ آیا د طالبانو مشران رښتیا هم په پاکستان کې میشتي کولای شي چې په څو شیبو کې خپل نظر را سره شریک کړي؟ په افغانستان کې مو دوی شمیرې فعال دي 0993 203 540 بل شمیره مو ده 0823225. مخکې مو اوریدل چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې دي او هلته له صحي خدماتو استفاده کوي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. ساپای صاحب، خبرونې ته شرغلست. په داسې حال کې چې ټاکل شوی په څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مخامخ خبرو کې برخه واخلي، څه فکر کوي چې کومه مسله د دې سبب سو چې پاکستان رسمن تایید کړي چې ځینې طالب مشران دوی په خاوره کې دي؟
خبر داده چې نور مجال د پاکستان د مشرانو د پاره پاتې نه وو چې دا انکار کولی وکړي چې طالبانو مشران په پاکستان کې نشته دي، او داسې د بلې خوا نه بیا وایي چې په ځینې باندې مونږ قوت نه لرو، زور نه لرو، او هغوی چې څه غواړي هغه بیا په خپله خوښه کار کوي. دا زه ورسره نشم منلی. دا هغه مارګیرانو ته پیدا کوم پاتې کیږي چې مار ساتي وو بیا خپله دای شي.
بلې استاد، فکر نه کوي چې پاکستان په دې ډول کوشش کوي چې له دې مسلې څخه د یو قوت په توګه استفاده وکړي؟ دا معنی چې دوی وایي چې د طالبانو پر ځینو مشرانو موږ کنټرول لرو. فکر نه کوي چې د سولې په دغو خبرو کې به پاکستان غواړي چې له دې ډول مسایلو څخه سیاسي استفاده وکړي؟
صحیح خبره ده. دا یو ډول د فشار دی، فشار دی چې دوی په جانب مقابل په افغانستان په لورې اچوي چې که یعنې ډېر امتیازات ومني یا یو څه امتیازات ومني نو مونږ به کولی وشو چې هغه طالبان هلته قانوني کړو، او که دا دی چې حداقل امتیازات هغوی ته ومني یا د دوی هغه امیاز ترسره نه شي حداقل وي نو بیا دا پلمې کولی شي چې په اکثرو باندې مونږ زور نه لرو.
تر دې مخکې نړۍ ته پاکستان تل دغه خبره کوله چې موږ د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې اقدامات کړي دي، پوځي عملیات مو کړي دي په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې. اوس به نړۍ ته څه وایي پاکستان خپل تاییدوي چې د طالبانو ځینې مشران دوی په خاوره کې دي، له صحي خدماتو استفاده کوي، هلته کورنۍ میشته دي؟
نو فکر کوم چې دا یو ډول اعتراف دی چې دوی خپل هم ځان مجبور ګڼي د نړۍ د فشارو دی خوانه چې سم لاره د سوله ونیسي چې دا د دوی او د پاکستان د راتلونکي په ګټه هم ده، او که یعنې دوی تر اخره پورې په افشاري وکړي په مونږ خپلې خبرې باندې حالداچې مسله هم بل ډول وي بیا نو پاکستان هم موجودیت هم خطر پېښېدای شي.
او په حقوقي لحاظ استاده دا مسله څنګه ارزوي؟ هغه کسان چې په افغانستان کې په بریدونو تورن دي، په وژنو تورن دي، ګاونډی هیواد دا تاییدوي چې د دوی په خاورې کې دا کسان میشتي، نو په حقوقي لحاظ ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟ افغان حکومت په دې برخه کې څه کولی شي؟
هغه هیوادونه چې خپلو کورونو کې خپل هیواد کې هغه دولتونه به خریدین روزي تمویلوي ټرینوي او بیا یې تخریب دپاره بل هیواد ته لیږي، دا حقوقي نړیوال مسؤلیت لري او د امن او بشري پرنسپونو په ضد رفتار ده چې دوی کوي دا منع دي، دا مداخله ګڼل کیږي، دا تجاوز ګڼل کیږي، دا د بل دولت حاکمیت ته نه احترام ګڼل کیږي، او د ټولو په مقابل کې نړیوال مسؤلیت هغه هیواد ته پېښ دی چې دا کار کوي. دا که په ثبوت کې څه خاصه دا چې دوی خپل اعتراف پې ولري نور دوی ته دا بل بجان نشته چې دا تخریبي اعمالو
ډیره مننه استاد د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او پوهان ودیر صافی وو په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار تایید کړی دی چې د وسلولو طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې دي او هلته له صحي خدماتو څخه استفاده کوي. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې آیا پاکستان رښتیا هم پر وسلولو طالبانو کنټرول لري؟ آیا د طالبانو مشران رښتیا هم په پاکستان کې میشتي؟ کولی سي چې د خبرونې ته زنګ راووهي. دغه شیبه مو دوه شمیرې په افغانستان کې فعال دي، یوه شمېره مو ده 0999 203 1540، بله شمېره مو ده 0800 822 1515. تخنیکي همکار اشاره کوي چې ځینې اوریدونکي په لاین کې دي، دوی ته ورځو. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
د کندهار څخه محمد در سره پالي کتم.
مهرباني وکړئ محمد صاحب.
موږ سل په سله کې دا یقین دی چې پاکستان پر طالبانو باندې سل په سله کې نفوذ لري، ځکه د هغوی کورونه هلته دي، د دې تداوي هلته کېږي. نو که چېرې پاکستان ایمانداري وکړي او په ایمان سره دغه کار په مخ بوځي د صلحې، نو سل په سله کې پاکستان کولی شي صلح راولي، حکومت افغان حکومت په منځ کې او طالبان په منځ کې.
او هغه عادي طالبان چې دغه موضوع باندې خبرېږي چې د دوی مشران په پاکستان کې دي، تاسو فکر کوئ چې هغوی به خپله لاره جلا نه کړي له دې ډلې څخه؟
کدای چې یو شمېر طالبان د غوښ خپل لار جلا کې او یو شمېر هغه کسان چې پاکستان ته نفوذ زیات لاندې دي هغه یې نشي جلا کولی.
ډېره مننه ستاسو نظر واوریدل. صوبلا اوریدونکو هم په لاندې کې د دته هم ورزو چې په دې اړه څه نظر لري. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. ستاسو ژغ اورو.
زما ژغ اوري.
بله بله ستاسو ژغ پرې مهرباني وکړئ.
نو تاسو په دې خبرې کولې چې پاکستان ویلي چې د طالبانو هلته وجود لري، دا سل په سل کې دا خبره امکان لري ولې چې پاکستان هر وخت چې کله پاکستان د خلکو په مقابل کې یو څه هغه جوړوي نو بیا دوی دا خبره راپورته کوي؟
بله ستاسو نظر واوریدل. صوبل اوریدونکو هم په لاین کې دته هم ورزو. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ټول کارون کوریدونکو ټول تنې کې یو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو سلام زما نظر دا دی چې ستاسو د دې چې د پاکستان کې بعض طالبانو مشران وجود لري، دا کومه درسته خبر ده؟ د طالبانو ټول مشران په پاکستان کې دي، دوی هلته ځيږي، سنبالیږي، ترلېږي، یوازې تداوی هلته نه کېږي، ټول تجهیزات عمل ته ورکول کېږي او دوی د افغانستان ته د جنگ لپاره رالېږل کېږي. دغه سرګندونې سرتاج عزیز کامل نادرسته دي. طالبان ټول په پاکستان کې دي او پاکستان انتربې کوي چې افغانستان ته رالېږي د جګړې لپاره. دوی د داود خان په وخت کې هم داسې کارونه کول چې افغانستان ته خلک ترلېږ کول او رالېږلي، او بعضې اشخاص
ډیره مننه ستاسو نظر واوریدل. سو ګڼګونه زیاته ده. بل اوریدونکو هم په لاین کې دی او تخنیکي همکار اشاره کوي چې نور اوریدونکو نه ستاسو اوریدونکو څخه مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته. پر دې مسلې مور سره خبرې وکړي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار تایید کړي چې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې دي او هلته له صحي خدماتو استفاده کوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار حمله شوې ده چې چارواکي وایي هدف یې د هند قونسلګری و. د افغان چارواکو په خبره چې دا یو ډله ییزه حمله و چې یو ځنوژن کې 14 کړي او 15 وسلوالو بریدونه کړي دي. په نیو ډیلی کې د هند بهرنیو چارو وزارت وایاند ویلي چې د حمله هدف د دوی قونسلګری و، خو ټول کارکونکي خوندي دي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال شاه محمود شنواری په راپور کې چې له جلال آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. شنواری سه بورستي جزئیات څه دي؟ په دې حمله کې څو کسان وژل شوی، څومره زیان اړولې؟
د دې زمون کلیسا د لکتن استاسي ویل د پیښه نن شاو په دوره زده دي د هندستان خو سعودي سره د بیا امنیتي پوسټو سره امنیت شو چې د امنیت مندان فضل احمد شهزاد په وینا باندې لومړی د موټر په وسیله باندې چې سر دبل دوله موټرو زموږ کې د څه وړ دی نو څه پنده تنه د ګر دا پوسټو باندې او توازن تل کړو چې هم حاله امنیتي ځکه چې تر رسیدلې او پنده واره د ګر هغه ځای کې په دغه باندې وژل دي. امنیت کمانډان وایي چې خپل کوم سعودي ریسه باندې او ځاني ځان نه دی اوسه او په دغه پیښه کې چې د لومړني ژوند کې بریچ د موټر په وسیله باندې دا ډېر زورور او شاوخوا سیمو کې چې خلک یا فوټولونو کې دوکانونو کې کورو کې چې وو د خطو د مسدل له امله شپاړس تنه ملکیان زخمیان شوي دي او همدارنګه دوه تنه امنیتي سرتېري زخمیان شوي دي.
د پیښې مسؤلیت چا منلی؟
نه، تر اوسه پورې دغه پیښې مسؤلیت هېڅ یو سوال بلې په غاړه نه دی اخیستی.
خلک څه وایي چې دا حمله به چا کړې وي؟
ندین وړاندې څه موده مخکې د پاکستان خوسلګري سره نږدې دغسې یو پیښه شوې وه. له شاوخوا دوه کاله وړاندې هم همدغه د هندوستان خوسلګري سره مخکې دغسې یو پیښه شوې وه. مسؤلیت څه ته اخیستی؟ افغانه څه خو د سیمې خلک غوښتنه کوي چې دغه خوسلګریانې چې دي دغه سیمې لامنه کړي دي، دوی غوښتنه همدغه ده چې دغه خوسلګریانې د ښار څخه بهر بیا ورته ورکړي او د دغه کورو او د عامو خلکو
ډیره مننه. د ازادي راډیو خبریالو په جلال آباد کې ومنل چې په جلال آباد کې د هند قونسلګری ته نږدې نن غرمه مهال ډله ییزه حمله شوې ده چې په نتیجه کې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دا حمله په داسې حال کې کېږي چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره په دې وروستیو کې هڅې ګړندې شوې دي. د ځینو اوریدونکو نظرونه به واورو چې په دې اړه څه وایي.
ستاسو ژغ د ازادي پر څپو.
زه خان زرم نوال د پکتیا ولایت ځاګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغانستان جمهوری اسلامي دولت ولسمشر نه او وزیر صاحبانو نه رئیس امنیت نه دا غو عرض ورته کوم، سوال ورته کوم چې پاکستان نه غوړي افغانستان ته پخو دريږي. ایسای نه مسجدونه پرې خولاته، نه پلچک پرې خول، نه وزارتونه پرې خول، نه بانکونه پرې خول، نه ملکان پرې خول، نه سربازان پرې خول، نه جنرالان پرې خول. داسې یو ځای وخه چې هغه کې موټر بم نه وي شوی، نو تاسو بیا هم وایئ لکه ماشومان ماشوم ته چې چاکلیټ لاس کې ورکړي چې ژاړه مه لاس در باندې کش کړي، ډالر په خوله کې درو منډي او نوره د افغانانو وینه داسې بهېږي لکه د کنړ سیند چې بهېږي. څوک یې په کیسه کې نه دي چې دا وروره حیوانان مړ کېږي، پسونه مړ کېږي او که وزې مړ کېږي. دوی وروره شل زرې مرمۍ د نه مخکې وي او شل د نه وروسته وي. او مقصد دومره درته وایم چې دوی لوشتې قبر لروي دغه افغانانو چې بېځایه شهیدان کېږي، بېځایه وینه تلیږي، دغه پښتنه به دنه کېږي.
قبل قادر د ګان ولایت تجارت ولسوالۍ څخه کمې د سولې خبرې چې روانې دي، انشاءالله خدای مهربان دی دغه به سرته سره ورسېږي. چې حکومت څه توی تېر شي او یو څه طالبان پر خپلو څه توی تېر شي، انشاءالله دغه سوله به وسي. زما بس دغه پیغام دی چې بس ټولو افغانانو ته مبارکي وایي.
زه د خوست ولایت د زمیدان ولسوالۍ او د لوټو کلي اوسېدونکی زما نوم محمد بشیر دی. د سولې په مورد اول خو زه دا فکر لرم، سوچ لرم چې سوله هر کور د پوره، هر کلي د پوره، هر قوم د پوره، هر وطن د پوره، هر هېواد د پوره فایدمنه ده. دغه نه بعد څلور هېوادونه په افغانستان کې د سولې خبرې کوي، نور څلور هېوادونه باید هم ورسره زیات شي چې د هغو جملې نه یو هندوستان، یو روسیا، یو سعودي عربستان، یو ایران دی. ځکه چې دا څلور هېوادونه په افغانستان کې نفوس او رسوخ لري. دا زما خپل شخصي نظر دی او د افغانستان لپاره انشاءالله سوله به پیدامنه وي او دا خلک چې ځان سره شریکي نو سولې خبرې به انشاءالله په مخ روانې وي.
اوریدونکو د سولې پر مسله خپل نظر څرګنداوه. تاسو د ازادي راډیو خبری ساعت اورئ چې د مازیګر تر 15 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شئ چې د ازادي راډیو دا او نورې خبرونه پر انټرنیټ صافي اوازه اورئ. په د ویب سټ آدرس مو د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. هغه اوریدونکو چې فیسبوک کاروي کولای شئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم خوښ کړي. ادرس دې facebook.com/azadiradio. هر ورځ پر همدغه صفو د ماشم تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلای شئ.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational
companies. لورپا تر امریکا لا ریاکشن
یہ حکومت نے وار کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں.
کیوں سو سب سیکھ رہے ہیں؟
لا آسیا تر آسترالیا
میر
سربیا کریوا سوکوبا
اور دیش کان سونچ
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi Radio Waurai, Auzan Khabar Kray.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو در سره د پاونسان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسمت سروان اوري.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار ډلیزه حمله د پنځو حمله کوونکو په وژلو پای ته رسیدلې ده. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد وایي چې په دې پیښه کې شپاړس ملکي وګړي او دوه پولیس ټپیان شوي دي. د بغلان والي وایي چې په ډنډ غوري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال د دې ولایت څو کلي له وسلوالو مخالفانو څخه نیول شوي دي. د امریکا د جمهور غوښتونکو په منځ کې ډونالد ترامپ او د دیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه‌شنبه د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پودر پر صادرولو تورن کړ. د اروپای اتحادیه رئیس ډونالد توسک نن د بالکان د هیوادونو پلازمینو ته لاړ چې د هغو بندیزونو او قیوداتو په اړه خبري وکړي چې دغو هیوادونو په خپلو پولو کې پر پناه غوښتونکو لګولې دي. هغه ازبک شزی چې د مسکو د میترو سټیشن مخې ته د یو ماشوم پرې کړی سر په لاس کې و نن وویل چې خدای پاک ورته امر کړی و چې دا وحشتناک کار وکړي. د ترکمنستان دولتي تلویزیون نن وویل چې ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د ملي امنیت نوی مشر ټاکلی دی. او امریکایي او روسي فضانوردان سکاټ کیلی او میخائیل کورنینکو په فضا کې له شاوخوا یو کال وخت تیرولو وروسته نن مځکې ته راورسېدل. او اوس په هم سپورتي خبرونه سباون کاکړ وړاندې کړي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا یو دوستانه لوبه د عمان له ملي ټیم سره وکړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د دې دوستانه سیالي هدف د نړیوال جام د سیالیو لپاره د دغه هیواد له میدانونو او آب و هوا سره د افغان لوبغاړو بلدېدل دي.
دغه سیالي د آمادګۍ د پاره دي چې څنګه وتوانېږو چې موږ په هغه پنځلس کسیز لوبډله کې چې اوس په هندوستان کې قرار لري هغه لوبغاړو ته چانس ورکړو چې تر دې مهاله پرې دې شنه ودلېدلې چې یو ځل بیا هم په دغه دوستانه سیالي کې دی ولوبو او که چېرته خدای نه خواسته دوی بیا هم شنه ځلېدل چې موږ یې مبدل د ځان سره وګرځو.
د شغلې فضلي په خبره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم 15 ورځې مخکې د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون په هدف هندوستان هیواد ته تللی دی. تکل چې ویده چې د فوټبال د مخکښو لوبغاړو ټیم د یو لړ دوستانه سیالیو لپاره د مارچ په 9مه د لس ورځې لپاره تاجکستان هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان د فوټبال د ساحلي کمیټې مسول رحول الله رستګر ازادي راډیو ویل چې دا ټیم به درې دوستانه سیالي د تاجکستان د مخکښو لوبغاړو له ټیم سره وکړي. د شاغلي رستګر په خبره دغه سیالیو هدف د افغان روزونکو بلدېدل له تاجکی روزونکو سره دی. د بدني روزنې د کمیټې مسؤل وایي چې ټاکل شوی د اتلتیک یا منډي وهلو په برخه کې د افغانستان ملي ټیم په پارا اولمپیک سیالیو کې د ونډې اخیستلو په هدف عربي متحده امارات ته ولاړ شي. د بدني روزنې د اطلاعاتو او عامه اړیکو مسؤل عارف پیمان ازادي راډیو ویل چې په دغه ټیم کې څلور لوبغاړي یو مربي او یو څارونکی ګډون کوي. شغلي پیمان زیاته کړه چې دغه سیالي به د مارچ میاشتې له دوهم تاریخ څخه پیل او د همدې میاشتې تر دیارلسمه به دوام وکړي. د شغلي پیمان په خبره دغه سیالي د پارا اولمپیک د ودې په خاطر ترسره کیږي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. وړاندې په خبری ساعت کې دغه راپورونه درته لرو. د هلمند د سنگین ولسوالۍ د لارې خوندي کولو لپاره پوځي عملیات روان دي خو سرتیری وایي ماینونو یې مخنیولې.
وای را ورسېږي موږ دلته امنیت ونیول سي چې موږ دلته قطه شو ماین پالیکو ماینونه هغه کوم څه کوو.
د جنوب لویدیځ او مرکزی ولایتونو چارواکي په خپل سیمه کې د بهرنۍ جنگیالیو پر پراخ حضور اندېښنه لري.
امارت اسلامي په نامه باندې راغلي د طالبانو سره یو ځای دی. دوی تر اوسه پورې داسې مستقل اعلان نه دی کړی چې موږ داعش یو یا د داعش بیرغ پورته کړی.
د افغانستان او روسیې ګډ اقتصادي کمیسیون خپل درېمه غونډه نن په کابل کې وکړه. د القاعده شبکې د پخواني مشر اوسامه بن لادن وصیت خبر شوی چې پکښې ویلي په همدې خبري ساعت کې درته وایو. تر 15 بجو نور مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د جنوب لویدیځو او مرکزی ولایتونو چارواکي په خپلو سیمو کې د بهرنیو جنگیالیو پر پراخ حضور اندېښنه لري. د زابل او غزنی ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړي وایي چې د دې جنگیالیو شمیر سلګونو کسانو ته رسیږي او ډیری یې له کورنیو سره دغو ولایتونو ته ورغلي دي. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
په داس حال کې چې روان جمعی له پخوا مختلف تر ډیره په جنگونو کې تیر شو، د افغانستان د جنوب لویدیځو او مرکزی ولایتونو یو شمیر چارواکي راتلونکي فصل ته هم له پخوا بدلو جنگونو ته اندېښمن دي. د دغو ولایتونو چارواکي او خلک وایي چې په دې وروستیو کې تر ډیره بهرني وګړي د دوی سیمو ته راغلي او ښې وسلې لري. په دې لړ کې د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت ته په وروستیو کې سلګونه بهرني جنگیالي راغلي او د لار راټولېدو په حال کې دي. هغه وایي چې سلګونه دا کسان له کورنیو سره په وسلو مجهز راغلي او د خلکو د جذب لپاره خې پیسې لري.
خارجي جنگالي چې دا راغلي دي تقریبا د فامیلی سره راغلي دي، د فکرزو په منطقه کې راغلي دي، چلته میشتي په چوپان کې په برلغو کرلغو هغه ته منطقې دي، ازاربوز په هغه منطقو کې سره میشتوي دي. په خا کې افغان کې څه خو څه وخت مخکې جنگ ورسره وکړي، دوی مجهز دي، په هر وسله باندې مجهز دي او پیسې دي ورسره دي دوی سره.
ښاغلی کاکړ وایي چې په خوا فکر کې دا کسان ممکن د عرب او منځنۍ اسیا له هیوادونو د داعش ډلې په ملاتړ راغلي وي، خو اوس معلومه شوي چې دوی د اسلامي امارت په ګټه کار کوي. په همدې حال کې د زابل امنیه قومندان میرویس نورزی په خا کې افغان د چپان، ارغنداب او ځینو نورو ولسوالیو کې دا اندېښنې او ګواښونه تاییدوي، خو وایي چې دښمن مشخص ادرس نه لري او تر ډیره دوی دا ستونزه جدي نیولې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې تر لسو زرو پورې بهرني جنگیالي فعالیتونه کوي چې د افغانستان امنیتي له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا غړی عبدالجامع جامع وایي چې په دې ولایت کې له دوه کلونو راهیسې پاکستاني، ازبکستاني، چچني او عرب جنگیالي ډېر شوي دي.
په غزنی کې دوه کاله کېږي چې عرب جنگیالي، چچنیان او پاکستانیان زیات شوي دي. دا د وزیرستان عملیاتو مطابق شته عملیاتو صوبې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د هرې تورستي ډلې په وړاندې یو شان عملیات کوي او ډیر وخت افغان ځواکونو په مخامخ جګړو کې بهرني وګړي نیولي یا وژلې دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې بهرني وګړي دی وی ډلې په ملاتړ نه جنګیږي. بهرني وګړي په بیلابیلو تورستي ډلو کې شته، د حقانی په شبکه کې هم، د طالبانو په ډله کې هم او د داعش په لیکو کې. په دوی چې هر چیرې فضا او فرصت تنګیږي او یې ترمنس اختلافات راځي، یوې بلې برخې ته ځي. دوی ټول د تروریزم ځالې دي. په یو شمېر ولایتونو کې د بهرنیو پراخو جنگیالیو شتون داسې وخت اندېښنې راپارولي چې ځینو څېړونکو او یو شمېر رسنیو ویلي حتی افغانستان ته د عراق او سوریې څخه په سلګونه جنگیالي راغلي، کوم چې کولی شي جګړو ته نوی رنګ ورکړي.
ومردل چې د افغانستان د جنوب لویدیځو او مرکزی ولایتونو چارواکي په خپلو سیمو کې د بهرنیو جنگیالیو پر پراخ حضور اندېښنه لري. بل خو د هلمند د سنگین ولسوالۍ د لارې د پرانستلو عملیات روان دي، خو په دغو عملیاتو کې بخت سرتیری د هوایي ځواک د ملاتړ غوښتنه کوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
لا هم د مځکې د لارې یو شمېر مسؤلین سنګین ته د غځېدلي سړک د خلاصولو د عملیاتو سیمې ته نه سي تللی. په هلمند کې د ټولو سرتیرو عملیاتي مسؤل عبدالجبار کارحمان، د 215 میوان کل اردو مشر بریډ جنرال محمد معین فقیر او ځینې نور نظامي او ملکي کسان د سنګین د لارې د خلاصولو د روانو عملیاتو څخه لیدنې ته ولاړل. پر دې دشته باد او دړو دغه سرتیرو چیرې وراړولې دي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو بختي. دلته تازه جوړ شوو پوستو ته چیرم په ګڼمیشتو سیمو کې د وسلوالو سپین بیرغونه د ورایا تر سترګو کیږي. د تازه جوړ شوو پوستو ترمنځ پرتو پاسلو همځکو کې پریمانه کوکنار کرل شوي او د لیرې نه د افغان ځواکونو پر ټانګونو او سرتیرو خال خال ډزې کیږي. زموږ پر سر د افغان ځواکونو دریغه جنگی می 25 هلیکوپټر هم ګرځي چې د تیر کال د دسمبر پر 28 نیټه د هندستان هیواد لخوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شو. سنگینو لسوالی ته د غزیدلې لارې د خلاصولو د عملیاتو شاوخوا شل ورځې کیږي. د ملي اردو دغه سرتیری چې د څو ورځو راهیسې په عملیاتو بوخت وای، ماینونه ډیر کرل سوي دي او د ډیرو چاودنو له امله د سنگین د غزیدلې لارې په سلګونو پلونه وران سوي دي. کچيري د انجنیری اضافي ټیمونه ورسي او د اواد لارې پرغه وسلوالو بریدونه ډیر سي چې د عملیاتو پر مهال پر سرتیرو منظم بریدونه کوي، کولای سي ډیر ژر د لارې د خلاصولو عملیات بشپړ کړي.
ولا نیازمندي وای خو زیات درم انځه سایه سایه جنگ استای انځه مربوطه ولسوالي سنگین میشه
مې تخسر تیری وای ولا اړتیا ډیر دي. دا د جنگ سیمه ده موږ د سنگین دلار د خلاصول په عملیاتو بوخت یو ماینونه ډیر کرل سوي دي او اکثره وخت د وسلوالو لخوا په نیول سوو کمینونو ور برابرېږو موږ اخته یو چې دغه لار په سنگین کې د ملي اردو تر دوهمې لیوا پورې د وسایلو د تاګ راتاک پر مخ پرانیزو
مشکلات لرو د وای قوا وای له خوانه سه مونږ ته قوا وای را ورسېږي مونږ دلته امنیت نیول سي چې مونږ دلته کته شو ماین پالی کو ماینونه هغه کو خنځا کو د دې لپاره چې مونږ امنیت نیول سي مونږ هغه روس سي کار په سماتوګه اجرا کوم نه نیول کیږي په سماتوګه نه نیول کیږي مونږ کار امنیت نه نیول کیږي چې امنیت هم په سماتوګه نیول سي مونږ کار ته ادامه ورکولای شو
په هلمند کې د 215 میوان کلو اردو مشر تورن جنرال محمد معین فکر وای عملیات ښه پر مخ روان دي خو ځکه ټکنی دي چې ملکی کسان ته پکې ځان ونه رسېږي ځینې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي رټوي د حکومتي مسولین ترمن زنام ژغیل عمل نه وایي چې عملیات قرار پر مخ روان دي بلکې ډېر احتمال لري په دې ورځو کې وایي ملي اردو ته وسپارل شي په داسې حال کې چې په دې عملیاتو کې د ملي پولیسو او ملي اردو په شمول د امن اعظم په سلګونو سرتیري بوختي خود ملي اردو د 215 میوان کلو اردو مشر وای په مژغی کې مشکل نه لري او ډیر ژر تر سنگین روسته هغه لر هم د ماينونو او تعدیدونو څخه خلاص کړی چې د سنگین څخه کجی کې تخزیدل ده
چې موږ وسپیلن په استقامت ده سنگین باندې عملیات شروع کړی دي یو څه استواله په دې عملیاتو کې په دې خاطر ده چې موږ ډیر زیات کوشش کوو چې موږ خلک اسیب و نه ویني او په لوی لارو کې چې پاره کې ملکی ترافیک ته ګوره تک کې پاغه کې ماينونه یې خېدي نو موږ مجبور یو چې ام ماينونه تدهیر کوم ام خپل خلکو ته آسیبونه رسیږي ام دشمن په قوی توګه د منځوي سو ام موږ کوچنی پوستي جمع کو او لوی بیزونه جوړ کو
په دې عملیاتو کې دوه غړو ته د اوښتو تلفاتو دقیق معلومات نشته خو لکېږي تر اوسه د لوسو په شاوخوا کې د افغان پوت سرتيري وجل سی به یوش مر رټ پندې د سنگین د سلک دواړو غاړو ته پراته ټول وسیدونکو د خپل کورونو نورو امن سیمو ته کډه سوي دي کلیوالو سیمو ته پر غزیدلو لارو مینونو لا هم پر خپل حال پاتې دی او د سنگین پر سړک ګنشمیر وران سوي پلونه رغونی تاړتیا لري د سنگین دلار د خلاصولو په موخه د عملیات په داسې حال کې کیږي چې د ولسوالۍ د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده ویل کیږي د سنگین دلار تر پرانیستلو وروسته به په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات هم پیل شي محمد علی استای د ازادي رادیو هلمند
ستاسو ژغ د ازادي پرڅپو
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چنګاوت د کلینا ګلدین مې وینې چې په افغانستان کې د دوی کوم لاسات یې دا خلک موږ تبديل او انتقال وړو ځکه د ډېر وخت کم 50 شپیتو کان نام دا خلک مقرر دي او رشوت او بډي او ټول په قداري په کې روانه ده او خلک چې مستحق خلک دي هغه نه کې تاسو جوړي او نو له پیسې ورکړي او هغه کړی او زړی او ها خلک چې رشوت ورکړي او پیسې ورکړي هغه خلک له کتابچین جوړي واسطې مې وې د افغانستان او ځې پکې کې دی رشوت ضربي واسطې تا مساوی دي کار سره دا خلک موږ ته تبديل او انتقال وړو او کومه اداري فساد کوم دي کې نو رواني لکه ګمرکات او اهلي په کورونو په زرونو په لکونو کې سیاسي خپل کیږي او هغه چې دي هغه ټول نسبت باندې تمامېږي او هغه خلک بجګونو کې اچي
د لوګر ولایت ما خبره کوم تقریبا د مایدینو سلور سو مایدینو ماش د سلور مې کال یو روپیه موږ نه اخیستای چې خدای خاطر وکړي دا کوم مسولین کسان چې دي موږ په مرشود شهیدانو د مایدینو د مالونو په حقو د ملند نه وږي خدای خاطر دی وکړي خدای خاطر دی ومني موږ شاید راتواله کې
نو کومان لرګي روان دي پاکستان ته خچاس کی کورمت کی روان دي تور هم باندې په خوص باندې په لاهر لاره نه پاکستان ته اوړي چارواکي د دې مخه نشنی والی ولی په دې سره شپته نشي ټینګېدلای چې په هیڅ وار کې بمونه تر کاغه اشرف غنی پورې رسیدي په دې ما یو وختانه دغه د حکومت نه لا اشرف غنی نه دغه وختانه د چې په کابل کې ډیره مدرسې دي د سی ورتوای او د مدرسو مشرانو ته وایي چې موږ د پاک پاک خلک راکې چې په زړه دوی کې دولس نه پاره واچو بیا که یو موټر لرګی تیر شو بیا ما یادم کوي دغه دغه د ما غوښتنه ده
د اوریدونکو نظرونه مو اوریدل د ننګرهار اچین ولسوالۍ تاسنې سوي کورونی له حکومت څخه د امن او کار غوښتنه کوي تفصیل د شاه محمود شینواری پر راپور کې
لاتی روشل ورځ راهیسی د ملی اردو په مشرۍ د اچینول سوالې په دې سرک عدل خيلو او نور نه امن سیمو کې د دایښ پر ضد عملیات سره شول او د چارواکو په خبره اوس هم د پرمختګ په لور روان دي د سه شمه پورز همدی ولسوالې تلاړو چې د خلکو حال نګدې نه تاسو ته روخانه کړو د ولسوالې شاوخوا نګدې سیمو ته چې یو شمیر کورنۍ بیرته خپل کورونو ته کډه شوی وای دلته ټول ځوانان بیروزګار دي او په سیمه کې کلینیکونه مکتبونه کاروندي او ودانۍ لکار لیدلې دوی له مرکزی چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو ترڅنګ د سیمې ته داسې پروژې منظورې کړي چې د سیمې خلک پکې مصروفه شي.
څومره خلک چې دلته ولاړ دي دا یو کار روزګار نه لري. مونږ اشرف غنی نه دا غوښتنه ده چې چیرې سواله نه پروژه لري نه کلینیک لري نه کومه داسې غوښتنه شته. دا اوس هم تاسو نه ډیره مننه. زموږ غاګل د غرور سو اشرف غنی ته خاص زموږ دا غوښتنه دي چې دې ځای پوښتنه وکړه.
اوس خو زیات بالکل ښه دی، مونږ په خپل زور باندې ولای، خو دا خپل زور مونږ سره څو پوري بای چې حکومت مونږ له دې خلکو له ارشي غمو کدار شي غم دا سنه چې صرف کلاشن کو بلل راکا.
د اچین ول سوال حاجی غالب مجاهد وای هر ورځ د پرستانو شو کورنۍ او خونځې او دکاندارانو ګرځي ترڅو د دوی حل نږدې نه پوښتي. نو موري د اچین ول سوالې په بازار کې ازادي راډیو ته ویل د دې سیمې خلک جنگونو زپلی او اقتصادي مشکلات سره مخ دي. د غالب په خبره کې موساد دی ول سوالې تخپل پام راوړوي او دلته ځوانانو ته د کار مصرفیت پیدا شي، ل دې ول سوالې څخه نوري کړه شوی کورنۍ به هم بیرته راستنې شي او خلکو ته د کار د پیدا کېدو سره به امنیتي وضعیت هم ښه شي.
خو زیات مختلف من د ولست خلکو چې باید دوی ته اوس پروژې راشي والی شم من د مختلف د رئیس جوهر د من د مختلف د ډاکټر صاحب عبدالعال من د مختلف چې باید دلته من ته اوس چې څومره را باندې کې آزاد شي دلته من دې ضرورت لرو ماشستان ته ضرورتونه لرو چاګانو ته ضرورتونه لرو دلته خورونه دي چې دا بندونه دي سیلابونه وړي دي باید دا بندونه راته جوړ نور کوم څه وشي او د ماشستانم غوښتنم دا ده چې باید راشي او دلته کارونه ترسره کړي چې دا خلک او دا ځوانان چې څومره دي دا په کار باندې وګمارل شي.
که څه هم د اچین ولسوالۍ لرې پرتې سیمې اوس هم له داعش سره دي، خو په دې ولسوالۍ کې لا هم د ملي اردو ځواکونه پراته دي. د 201 سیلاب قل اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال محمد نسیم سنگین وایي دوی پلان لري چې نورې سیمې هم له داعشیانو پاکې کړي او تصفیه شوې سیمې پاتون کوونکو ته وسپاري.
و فعلا با ما که مونده است، مردم پیخه مونده، درې مامان مونده و با شدل مونده و این مردم هم آماده هستن که جا با جا شدن. ما هم آمادگی خود داریم که اونا را هم دوجه جا با جا بکنیم. فعلا وظیفه ما ادامه دار.
که تو هم د سیمی خلک در روان عملیات و لسترارونو تقویخ دی، خو اندیخنه لری که دولت د پاتون کون که پوره حمایه و نکری او دی عملیات و لسترارونی و نساتی دا سیما با بیا دا داعش او دا امواجین مرکز و گرزی.
دا چین ولسوالۍ د اوسیدونکو نظرونه مو د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واوریدل. د افغانستان او روسیې ګډ اقتصادي کمیسیون خپله درېیمه رسمي غونډه نن په کابل کې وکړه. د سوداګرۍ او صنایعو خونه دغه غونډه د هیواد د تجارت د پراختیا لپاره مهمه ګڼي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون په ناسته کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په پراختیا، افغان صادراتو ته په روسیه کې پر مارکیټ موندلو، د انرژي او فایدامې په برخو کې د افغان کارکوونکو د ظرفیتونو په لوړولو او فرهنګي موضوعاتو خبرې وشي. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت او روسیه لیواله دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او فرهنګي اړیکې یو نوی باب ته ننوځي او پراختیا ومومي.
هدف نشستی است که ما بتانیم روابط تجاری و اقتصادی خود با کشور روسیه.
د ناست هدف دا دی چې وتوانی ګو خپل سوداګری او اقتصادي اړیکې له روسیې سره ټینګ کړو. په ناست کې پر تجارتي، فرهنګي او داسې نورو موضوعګانو بحث کیږي. په روسی پلاوی کې روسی سوداګر هم شته او زموږ له خصوصي سکتور سره به هم خبرې وکړي او خو نتیجو ته به ورسیږي.
خاغلی عبدالرحیم زیبوبل د دې ناست مشر د افغانستان له لوري د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د روسیې له لوري د هغه هیواد د اقتصادي او تجارتي پلاوی مشر رینارد شگافوف پر غاړه لري او دوه ورځې به دوام وکړي. د افغانستان او روسیې ترمنځ لومړی ګډه اقتصادي ناسته په 2012 میلادي کال کې په مسکو او دوهمه ناسته په 2014 کال کې په کابل کې جوړه شوې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل دوی کولی شي چې د روسیې له غوښتنې سره سم هر کال هغه هیواد ته زرګونه ټنه وچا او لمده میوه او نور کرنیز محصولات تیار کړي.
زمونږ تجارت او سرمایه گذاری ته باید توجه وشي. روسان علاقه لري د ساختمان په برخه کې، د ترانسپورت په برخه کې، د معدن په برخه کې سرمایه گذاري وکړي. که چیرته ورته شرایط مساعد شي نو دلته په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي. دوی علاقه لري چې د افغاني میوو نه استفاده وکړي او موږ د کال تقریبا 500,000 ټن تازه میوه او تقریبا د 600 میلیونه ټنه په اندازه باندې وچه میوه تهیه کولی شو.
د افغانستان او روسیې ترمنځ په تیرو کلونو کې هم د تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره هلې ځلې شوې، خو اوس مهال دغه لیوالتیا له پخوا څخه زیاته شوې ده. افغانستان اوس مهال تر ډېره ځایه له پاکستان، ایران، چین، هندوستان او د منځنۍ او جنوبي آسیا له ځینو هیوادونو سره تجارتي او ترانزیتي اړیکې لري، خو افغان سوداګر په دې نظر دی چې له روسیې سره به د افغانستان د تجارتي اړیکو ټینګول د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ناتو یو عالی رتبه قمندان ویلي چې روسیا او سوریه د کډوالو کړکیچ د لویدیز پر ضد د یوې وسیلې په توګه کاروي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د ناتو یو لوړ پوړی قمندان وایي روسیا او د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم دواړه په قصدي ډول د کډوالۍ له بحران څخه د یوې داسې وسیلې په توګه کار اخلي چې وکولای شي اروپایي بنسټونه ګډوډ او د لویدیز عزم مات کړي. د امریکا د هوایی ځواکونو جنرال فیلیپ بریدلوف چې د اتوشتو هیوادونو د پوځي ائتلاف مشري کوي دغه څرګندونې پرون د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. د ویلي چې له جګړه ځپلې سوریې څخه اروپا ته د لسګو نظر کډوالو ورتګ له بالکان نیولې تر سکندنوي هیوادونو پورې په اروپا کې ګډوډي رامنځته کړې دي. جنرال بریدلوف ویلي چې مسکو او دمشق په قصدي ډول د سوریې د وګړو بې ځای کېدو ته لمن وهي. دوی وایي روسیا او د سوریه رژیم د همدې هدف لپاره تر ډیره په امنیتي سیمو کې له هوایي بریدونو او لویو بمونو څخه کار اخلي. دوی وایي دغه اقدام پر اروپایي هیوادونو د پام وړ فشار راوړی دی. د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمتری روګوزین بیا نن پر خپل فیسبوک پاڼه د جنرال بریدلوف د تورونه رد کړل او لیکلي دي چې د افغانانو پر ودونو د بمباریو متخصصین موږ په غیر دقیقو بمباریو تورنوي. بریدلوف دا هم ویلي چې د دغو کډوالو په منځ کې داسې جنایتکاران او تروریستان هم تیریدلی سي چې کیدای سي ځینې یې په سوریه کې روزل سوي اروپایان وي او شایي په لویدیځ کې د بریدونو نیت ولري. امریکایي جنرال د اسلامي دولت ډلې ته په اشاره وایي چې دا ډله د کډوالو په منځ کې د یوې سرطاني غودې په توګه خپریږي او د دې لارې څخه په ګټه اخیستو سره اروپایي هیوادونه ګواښي. د تروریستانو لخوا پر خطرونو سربیره بریدلوف خبرداری ورکوي چې د ډېر شمېر کډوالو په برخه کې مخالفتونه کېدای سي په اروپا کې د ملتپالو ترمنځ هم شخړې راپورته کړي. بریدلوف د پینټاګون پر لوړ پوړو چارواکو په بیا بیا ټینګار وکړ چې په خپل د امریکا متحده ایالاتو په وړاندې د روسیې له خوا زیاتېدونکي ګواښ ورزوي. امریکایي جنرال د روسیې د غوښتنو یادونه هم کړې چې پر خپل گاونډي هیوادونو د نفوذ لرلو لپاره کوي او د همدې هدف لپاره له پوځي ځواک کار اخلي. د اوکراین، ګرجستان او مالداویا هیوادونو د بیلګې په ډول یاد کړي او زیاتوي چې تیر اونۍ په کیف کې د امریکا سفیر د اوکراین په ختیځ کې چې حکومت له روسیې په لور بیل ټول غوښتونکو سره جنګیږي د 450 سوبریدونو راپورونه ترلاسه کړي دي. بریدلوف په واشنگټن کې د هغې بودیجې د ډېرېدو د وړاندیز ملاتړ کوي چې په اروپا کې د روسیې له ګواښونو سره د مبارزې لپاره امریکایي ځواکونو ته ځانګړې سوې ده.
د القاعده شبکې د پوخاني مشر اسامه بن لادن وصیت خپور شوی چې پکښې ویلي د فرښتې جلال زی راپور به سره واورو.
اسلام آباد ته نږدې د ابوټاباد په سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور د حملې پر مهال د لیکونو دوه پستې موندل شوې وې. د دې لیکونو مواد پرون افشا شول. په ویل کې ویل کېږي چې اسامه بن لادن له هغو وسلوالو سره چې ورسته بیا له القاعده جلا شول او د اسلامي دولت ډله داعش جوړ کړه څومره اختلاف درلود. په دې لیکونو کې د اسامه بن لادن او د کسانو د اختلاف جزئیات څرګند شوی دي. دوی هم درس پر امریکا د سپتمبر د 18مې د حمله د 18مې کلیزې د منځلو په اړه په خپلو کې اختلافات درلودل. اسامه بن لادن خپلې غشځې ته چې په ایران کې د غاښونو ډاکټر ته تللی و په ویلي کې لیکلي چې شای ایرانیانو د غاښونو د درملنې پر مهال د هغې د خولې تر پوستکي لاندې داسې و کوچنی الکترونیکا وسیله یا چپ پټکړې وی چې د هغې د تګ راتګ ځای معلومه ولای شي. اوسامه خپل شزه تلیکلی زما ګرانې میرمنې زه خبر شوم چې ته په ایران کې د غاښونو ډاکټر ته ورغلې وې او یو غاښ دې ډکړې دی. زه خبر شوم چې ته یې لامل اندیشنه لري. لطفا ماته د دې مسلې په اړه ډیر معلومات راکړه. هغه ورونه چې تشويش لري چې شای ایرانیانو د غاښ په موادو کې دوه کوچنی وسیله یا چپ ستاده تعقیب لپاره یې شوی شای پر ځای وي. اسامه بن لادن لیکلی چې د داسې چپ یا کوچنی دستګاه اندازه شای د غنم دی ویدانی حکومروي چې کچیرې د وګړي په وجود کې پټ سي د هغه د موقعیت په اړه ټول معلومات راغونډولای سي. اسامه بن لادن په دې لیک کې لیکلي چې شای ډاکټری د غاښ د ډکولو په وخت کې له نسبتا غټې پیشکاری کار اخیستی وي او یا یې شای کومبل مشکوک کار کړی وي چې له خپلې ښځې څخه یې غوښتنه کړې چې د ته ولیکي. اسامه له خپلې ښځې پوښتنه کړې چې د غاښ ډکولو دقیقه نیټه ورپه یاد کړي او د ته یې په اړه معلومات ورکړي. په یو بل لیک کې اسامه بن لادن د پیسو د لېږدولو د خوندي لارو خبرداری ورکړی او لیکلی دی چې هغه بکسونه چې دوی به پیسې پکې لېږدولې لرې کړي ځکه د ویره درلوده چې په دې بکسونو کې به شایي د موقعیت معلومولو ځانګړې وسیلې یا چپونه ځای پر ځای سوي وي. اسامه بن لادن لیکلی دا ډیره مهمه ده چې نور له هغو پخوانیو بکسونو کار وانخلو. پیسې باید تر دې وروسته په موټرو کې ولېږدوو خو یوازې په هغو ورځو چې اسمان وریځ وي. د ورځې ورځې د دې لپاره غوره شوې وي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې په وریځ کې حمله نشي کولای. اسامه بن لادن خپل وصیت په لاس لیکلی او استخباراتي مامورین شک لري چې شایي حتی په 1906 میلادي کال کې له سودانه د هغه د وټولو پر مهال لیکل شوی وي. په دې وصیت لیک کې چې د خپل لاس لیک کړی هم دی ویل شوی چې د 9 میلیون ډالر پانګه چې یو شمیر خپلوانو ته هم یو څه برخه پکې ورکړي تر ډیره حد د وسلوالو هڅو لپاره ځانګړي شي. دا نه د سرګند چې اسامه بن لادن څومره پیسې په لاس کې درلودي او په میراث کې څومره کسان شریکان دي او دا هم نه د سرګند چې د میراث په اړه وصیت عملی شوی دی کنه. خو دا څرګنده ده چې د بن لادن پلار په سعودي عربستان کې د ساختماني یو لوی شرکت درلود. په نویو افشا شویو لیکونو کې لیدل کېږي چې د القاعده شبکه په ځینې مواردو کې غیر منظمه وه او د خپلو وسلوالو د یو ځای ساتلو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. د امریکا د استخباراتو دوه لوړ رتبه مامورینو چې د خپلو رومونو د پټ پاتې کېدو په شرط یې له رویټرز سره خبرې کړې ویلې چې د لیکونو له مخې داسې معلومیږي چې اسامه بن لادن د جګړې په ډګر کې له سختیو خبر و خو بیا هم داسې رښتینی درک نه درلود چې د القاعده شبکه د څومره پرمختګ توان لري. په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې د طبي خدماتو یو مشر په لیک کې اسامه بن لادن ته د ډاکټرانو له نشټوالي شکایت کړی او ورته لیکلی دی چې دوی یوازې یو طبي خدمتکار لري چې هغه هم یو میاشت طبي کورس لوستی دی او رسمي زده کړې نه لري. د سړي اسامه بن لادن ته په خط کې لیکلي موږ سم ډاکټران نه لرو په زیاتو مواردو کې زموږ زخمیان له داسې زخمونو مري چې که ډاکټر وای په ډیره اسانۍ رغېدلی شوای.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د خبری مجلې ورستۍ راپور راخلو د جمهوریت غوښتونکو په منځ کې ډونالد ترامپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبې ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. اسمت سروان جزئیات لري.
اټکلونه شي چې د امریکا د جمهوری غوښتونکو په منځ کې ډونالد ترامپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبې د ورځې چې امریکایان کاندیدانو ته د اهمیت په خاطر لوی سه شنبه بولي په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. د سی ان ان، فاکس نیوز او نورو تلویزیونی چینلونو د ابتدایي شمیرنو او اټکلونو له مخې ترامپ او کلینټن دواړه د امریکا د متحده ایالاتونو د 12 ایالاتونو په منځ کې په 2 ایالاتونو کې بریالي شوي دي. د جمهوری غوښتونکو کاندید ترامپ په الاباما، جورجیا، ماساچوسیټ، ویرجینیا، ارکانساس، ویرمونت او تینیسی کې مخکې دی. د ډیموکرات ګوند لپاره کاندید میرمن کلینټن په الاباما، جورجیا، تینیسی، ټکساس، ارکانساس، ماساچوسیټ او ویرجینیا کې وړاندې ده. که هر کاندید په خپل ګوند کې مخکښ شو د خپل ګوند له لوري به د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندید شي. که میرمن کلینټن او ډونالد ترامپ په همدې ډول وړاندې لاړ شي د سشکال د نوومبر د 8 مینیټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې کاندیدو ته لار ورته پرانستل کیږي. اټکلونه شي ترامپ د خپل جمهوری غوښتونکو ګوند سیال ټیټ کروز ته د لوی سه شنبه په ورځ د هغه په زیژنځای ټکساس او همدارس په اوکلاهاما او الاسکا ایالتونو کې ماته ورکړې ده. د سشکاري چې میرمن کلینټن به د ولسمشۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ترامپ سره سیال شي. ترامپ خپل ویناوي کې څوځلې له مهاجرو او مسلمانانو سره مخالفت کړی دی. میرمن کلینټن په میامی کې خپل پلویانو ته وویل په دې انتخاباتو کې لانجه هیڅ کله دومره زیاته نه و. څه چې له مقابل لوري اورم د ټیټې سوې خبرې دي. زموږ او دوی ترمنځ د امریکا د ویشلو هڅه ناسمه ده او موږ به پرې نه شو چې داسې کار وشي. ډونالد ټرمپ هم چې داسې ښکاري د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو نهایي پړاو ته نږدې کیږي، وایي میرمن کلینټن د یوې پخوانۍ سناتوري د بهرنیو چارو وزیرې او د پخوانی ولسمشر د میرمنې په توګه د یوې حرفوي سیاستوالې بېلګه ده چې په واشنگټن کې ستونزې جوړې کړې دي. ترامپ وروسته له دې چې په 15 ایالتونو کې برای اعلان شو وویل دا یوه ښه شپه وه، موږ په 15 سترو ایالتونو کې ګټلې ده او داسې برېښي چې په شپږو اوو یا اتو ایالتونو کې بریالي شو. له اټکلونو داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره به د جمهوري غوښتونکي ګوند اصلي کاندید ډونالد ټرمپ او د ډیموکراتانو ګوند له لوري هیلري کلنټن وي.
په دې خبري ساعت کې مو اوریدل د پاکستان د صدر اعظم سلاکار تایید کړی چې د طالبان ځینې مشران په پاکستان کې دي. د ننګرهار اچنی ولسوالۍ ته ستنې سوي کورنۍ له حکومت څخه د امن او کار غوښتنه کوي. د هلمند د سنگین ولسوالۍ د لارې خوندې کولو لپاره پوځي عملیات روان دي، خو سرتیری وایي چې ماینونه یې مخه نیولې ده. د جنوب لویدیځ او مرکزي ولایتونو چارواکي په خپلو سیمو کې د بهرنیو جنگیالیو پر پراخ حضور اندېښنه لري. او د افغانستان او روسیې ګډ اقتصادي کمیسیون خپله دریمه غونډه وکړه.